سیمه خلک ډیری چې دی هغه په خپلو کښت کروندو کې بوخت وي. نو له دې سره زموږ د خبرونې وخت
د مشال ریډیو اوریدونکو مینو سلامونه. زه بشیر ګواخ یم او تاسو د مشال ریډیو د څلور بجو خبرونه اورئ. تر څلور نیمو پورې به تاسو ته بیلابیل ریپورټونه درورو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو یوه اونیزه خبرونه اوریدل شي. هیله ده چې موږ سره تر پایه پورې پاتې شئ او راسره د خبرونه واورئ. لومړی به ملیحا میرزاده تاسو ته خبرونه وایي.
ټټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته پښتون ژغورنې غورسنګ وای د پېښور پولیسو په خیبر کې د قومي جرګې په کمپ حمله کړې. په سند صوبه کې په دوو ماشومانو کې د پولیو وایرس تصدیق شوی او فلسطینی روغتیایي چارواکي وای په غزا کې بیګا د اسرایلو په حملو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د پېښور پولیسو په خیبر کې د قومي جرګې په انتظامی کمپ برید کړی دی. نوموړي نن په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې د پېښور پولیسو سره ځینو مخپټو کسانو بیګا د پښتون قومي عدالت په نوم د اکتوبر په 11مه د کیدونکو قومي جرګې په انتظامی کمپ برید کړی دی. د قومي جرګې د انتظامی کمپ مشر حنیف خان افریدی مشال ریډیو ته ویل چې پولیسو تیر شپه د دوی په کمپ حمله وکړه او خیمه ورل لری کړې او سامانونه لزان سره یوړل.
زیات نفری راوړی و زه چې ورغلم مخې ته نو هغه ته مول چیرې څه مسله ده څه خبره ده هغه ډایرکټ په مونږ باندې شیلنګ شروع کو. د انسوګیس استعمال کو هغه انسوګیس دونه خطرناک و چې زمونږ څونه ملګری وو هغه ټول ته به هوښ شول او څو خراب شول.
بلخو د تیرا راجګال کډوالو د کمیټې مشر او د پی ټی ایم رسیال ملک نصیر کو کی خیل نن مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو د کمیټې د یو مشر ملک برکت الله کو کی خیل په کور شپې نه وخت چا په وهلی او د غزوی جانگیر خان د ځان سره وړی دی. د پیښور او خیبر پولیسو او صوبایي حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د دې وړاندې یې د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو له قانون نه د سرغړونو تورونه پوري کړي دي. د پښتنو د قومي عدالت په نوم قومي جرګه کې به د سیمې په امنیت د صوبې په وسایلو اقتصاد او ترهګریزې جګړه کې ځایي ولسونو ته په اوریدلي ځاني او مالي تاوانونو بحثونه کیږي. د شمالي وزیرستان اتمنځو جرګې د احتجاج په توګه د نن څخه په سیمه کې د ټولو سرکاري دفترونو د تړلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اتمنځو جرګې د سپتمبر د 1 راهیسې یو ځل بیا په احتجاج لاس پورې کړی دی او د بنو او غلام خان لوی لار یې هم تړلې ده. بیګا د جرګې ویان مولانا بیت الله خبریالانو ته وویل چې حکومت د خپلې ژمنې سره سم د امنیت په ټینګ ساتلو کې پاتې راغلی دی. نو له دې کبله په سرکار غږ کوي چې ټول سرکاري دفترونه دې اتړي او ملازمین دې کار له نه ځي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر محمد یوسف د اتمنځو جرګې اقدام تر هغه عمل بللې او سرکاري دفترونو ته پاستولي یو لیک یې پولیسو او امنیتي ادارو ته د سرکاري دفترونو د امنیت باوري کولو ویلي دي. نوموړي بیګا مشال ریډیو ته ویل چې د جرګې د مشرانو سره وخت په وخت مذاکرات شوي او ورته د امنیت ټینګولو ډاډ ورکړی دی. خو د دفترونو تړل په سرکاري چارو کې لاسوهنه ده. د پاکستان په سند صوبه کې په دوو ماشومانو کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام په ویب پاڼه د ورکړل شو شمیرو سره سم په دغو دوو کیسونو سره روان کال په پاکستان کې د ګوزن کیسونو شمیر شپږ ویشتو ته ورسید. د اسلام آباد کې د روغتیا کمی ادارې د پولیو د مخنیوي پروګرام د اکتوبر په لومړۍ نیټه په بیان کې ویل چې د کراچۍ په ختیځ او سجاول ضلعو کې د دوو ماشومانو د وینې نمونو کې د ګوزن وایرس تصدیق شوی دی. روان کال په بلوچستان کې 15، سند کې 1، خیبر پختونخوا کې 2 او په پنجاب او اسلام آباد کې د پولیو یو یو کیس مخې ته راغلی دی. تیر کال په پاکستان کې د پولیو شپږ کیسونه ریپورت شوي وو. د پېښور چټک بس سرویس یا بی آر ټی انتظامیه په ایکسپریس لاره د چلیدونکو بسونو کرایې زیاتې کړې دي. د بی آر ټی ویاندې صدف کامل د اکتوبر په 2 مشال ریډیو ته ویل دا کرایې د دې لپاره زیاتې شوې چې په ایکسپریس لار به هغه مسافر هم په بسونو کې کیناستل چې دوه یا درې سټاپ وروسته به کوزیدل. نو داسې بارش هم جوړېدو او مسافرو ته به ستونزې هم جوړېدې. د بی آر ټی ویاندې ویل چې مخکې به په ایکسپریس لار د 5 کیلومتره مزل کرایه 40 روپۍ وه چې د هغې پس به په هر 5 یا 10 کیلومتر لیټره لس روپۍ اضافي پیسې اخستل کېدې، خو اوس د نوي نرخ سره سم د ایکسپریس روټ کرایا 55 روپۍ ټاکل شوې ده چې د ټولو مسافرو لپاره به یو شان وي. صدف کامل ویل د ای آر 9 12 او 14 بسونو کرایې هم زیاتې شوې دي. نوي نرخونه به د اکتوبر له 3 عملي کیږي. او فلسطینی طبي چارواکو د اکتوبر په 2 ویل چې تیر شپه د غزې په جنوبی برخه کې د اسرایلو په برید کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرایلی پوځ په خان یونس ښار کې ځمکني عملیات پیل کړي دي. د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګرۍ ګرځول شوې ډلې حماس لخوا د تیر کال د اکتوبر 8 برید وروسته اسرایلو په غزه کې بریدونو ته دوام ورکړی دی او وایي چې هلته وسلوال په نښه کوي. دا د دې باوجود ده چې په لبنان کې د حزب الله چې امریکا یې یوه ترهګره ډله بولي خلاف د اسرایلو جګړې ته توجه اوړېدلې ده. بلخوا ایران د نهې په ورځ ناوخته په اسرایلو د بالیسټیک توغندو برید وکړ. په خان یونس کې اروپایي روختون ویلي چې په ښار کې د اسرایلو له سختو هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو وروسته د غمړې ترلاسه کړې دي. د هسپتال چارواکو ویلي په وژل شو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او لسګونه نور ټپیان شوي هم دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شئ. ملیحا مرزاده تاسو خبرونه وړاندې کړ. د خبر په ریګي للم کې پښتون ژغورنې غورزنګ نن بیا خپل هغه خیمه لګول پیل کړي چې بیګا پولیسو استلوي. د غورزنګ ځای مشر حنیف خان افریدی مشال ریډیو ته وویل چې بیګا پولیسو د دوی پر ملګرو اوخکې بهون کې ګیس کارول او کیمپ یې ویجاړ کړی دی. تر اوسه پولیسو د خبر پښتونخوا حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي چې ولې یې دغه کار کړی. د پښتون ژغورنې غورزنګ په دغه سیمه کې د اکتوبر 12 د پښتون عدالت یا لوی جرګې دپاره تیاری نکوي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
په جمرود ریګیلل مکه د پښتنو کمی عدالت په نوم د اکتوبر په 12 نیټه رابلل شوی جرګې د انتظامی کیمپ مشر حنیف خان اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې تیر شپه 2:30 بجو منځ کې د پېښور پولیسو په دوی باندې هوایی ډز وکړې او خ کې بهون کې ګیس پرې استعمال کړ.
دا د پولیس گاڑی وو هغه لارې وچ کوم کې بندیان چوي. پولیس موبایل گاڑی وو نو ډیر زیات نفری راوړی و. بیا مونږ په پندال کې موجود وو ناستو. دوی چراغلل ډایرک مونږ وروته مونږ چیر دوی بس خبره کوي. نو زه چې ورغلم مخې ته نو هغه ته مول چیرې څه مسله ده څه خبره ده هغه ډایرک مونږ باندې شیلینګ شروع کو. د انسوګیس استعمال کو هغه انسوګیس دونه خطرناک وو چې زمونږ څونه ملګری وو هغه ټول آلته به هوش شول او څو خراب شول پچا باندې ولټي ولګیدې. نو دومره خطرناک وو چې هغه سترګې نه کولاوې دي بالکل مونږ ته ټول خراب شوی وو.
نو موډي ویل چې پولیسو هلته لګول شوی پینډالونه او خیمه راکوز کړي او په کیمپ کې موجود سامانونه لزان سره یو وړل.
کنټینر کې مونږ خوراکي سامان خې واخې ځان سره مکمل واخستو. دوه بوټین کې مو خې وغیره ته په گاډي وهل دي سروې کړي دي او چکمه وب وغیره ته توي کړي دي. دغه سم مونږ ساوند سیستم لګولې واخې مکمل ځان سره وړې دي. لایټینګ مو کړي وو مکمل سیستم هغه ځان سره وړې دي. جنریټر یې رانه وړې دي. شمسي رانه وړې دي. بیټرۍ
تنظیم په غړو باندې په جمرود کې د خیبر ضلعی پولیسو چاپی وهلی او د دوی د خیبر ضلعی د ټولنیزو رسنیو کوارډینیټر جانگیر خان اپریدی گرفتار کړای او نامعلومه ځای ته وړای
او زمون مختلف ملګرو په کورونو باندې چاپی وهلی دي چې پاغه کې جانگیر چې د ضلع خیبر د سوشل میډیا کوارډینیټر او هغه هم ځان سره د کور نو چت کړای دی. اوس ملګری بیا لګیا دي مونږ کوشش کوو چې ځان ته سر سورې جوړ کړو.
د پېښور او خیبر ضلع پولیسو لا د دغه پیښې په اړه سند ویلی او نه کوم رسمي بیان جاری کړای. د سپتمبر په 9 نیټه په جمرود ریګیل المکی د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین د پښتنو کامی عدالت یعنی د اکتوبر 12 نیټه جرګې لپاره ځای وټاکل او د دې پرانستای وکړه او هلته موجود ځنې کامی مشرانو ورته وویل چې دا د دوی مشترکه کامی ځمکه ده او په دې باندې د جرګې ترسره کولو ملاتړ کوي. د جمرود ریګیل للمزمکه د پیښور پرمختیایي ادارې پی ډی ای تر انتظام لاندې ریګي ماډل ټاون سره لګیدلې. یو لار د بورډ ناصرباغ په سرک ورغلې، بلا د پیښور کارخانو پاټک څخه، او درېمه لار بیا د جمرو د بازار نه ورغلې. د خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالانو د پی ټی ایم د جرګې په کیمپ باندې د پولیسو د برید غندنه کړې. د پی ټی ایم خیبر ضلع غړي وایي چې لنن سهار یو وار بیا په جمرود ریګیلل مکې نور پینډالونو او خیمو لګولو باندې لاس پورې کړی او ضربا دا کیمپ فعال کړی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د منځو جرګې د احتجاج په توګه د تعلیمي ادارو او سرکاري دفترونو د تړلو اعلان کړی دی. دوی وایي حکومت څو ځلې خبرداری ورکړی وو چې که امنیت رانولي او هدفي بریدونه ونه دروي نو دوی به په دغسې اقداماتو لاس پورې کړي، خو په وینا یې چې حکومت په دې اړه څه اقدامات ونه کړل. بل خوا ته حکومتي چارواکو ویلي چې د دغې جرګې له مشرانو سره مذاکرات کوي. په اړه عمر وزیر رپورټ لري.
د جرګې وایان مولانا بیت الله پرون ماښام د غلط احتجاج په دوران رسنیو ته خپل بیان کې وویل چې حکومت د امنیت ټینګښت ژمنه ورسره کړې، خو نامنی نوره هم سوا شوې. په وزیرستان کې ټول دفترونه دې بند کړي، عمله دې ناراضي ترسو یې چې غوښتنې منل شوې نه وي.
سویر لس میاشتې وشوې د امن په حواله باندې د میژو قومي لشکر دا چې روان ده په مختلف مراحل باندې میژ د حکومت سره مذاکرات یې کړي دي. د سویر زینا بیا د میژو د دې د امن په حواله باندې فیصله او ډراپ ساين شوه ده. په د حکومت طرفه نه چې کوم د امن په حواله باندې اقدامات دي هغه مکمل د عوامو په خلاف دي، د دهشتګردۍ په خلاف دې هیڅ اقدام نشته. میش اخیر کار مجبور شوی دې قدم ته چې میش د وزیرستان روډینا باند کړل او ټول سرکاري او غیر سرکاري ادارې ما باند کړل. نادره ته میش نن غیر کاور سیکس کاسونا چې یو تای د پاکستان شناختی نه داتا پچار دي، خو نه را چې کوم انتظامیه دفتر دې دې ته ان شاء الله میش نن پلان جوړاوي.
اوتمان زای جرګې د دیوړان د هم د اگست په 15مه میرلی کې تا منیت ټینګښت او نور غوښتنو په مخه امن پاسون یا لاریون هم کړی وو، او د غلطانه غزیدل د ګیس پایپ لاین یې د احتجاج په توګه پرې کړی وو. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم بیګاش په مشال ریډیو ته وویل چې ټولو سرکاري دفترونو ادارو ته یو خط لګلې او د اوتمان زای جرګې مشرانو دغه اقدام یو ترهګر عمل بولی. نوموړی په خط کې ویلي چې د جرګې دغه عمل په سرکاري چارو کې لسوهنه ده او د ضلع د امنیت خرابېدو لامل ګرځي. مرسیال کمشنر ویلي چې د اوتمانځای جرګې دغه پریکړه د دوی د غوښتنو سره سمون نه خوري. پولیس او امنیتي ادارو ته یې ویلي چې د سرکاري دفترونو د خوندي ساتلو ګام یقیني کړي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې مشرانو سره یې په وار وار خبرې شوې، هر ډول ډاډ ورکړل شوی. د امنیت ټینګښت لپاره حکومت، فوج، پولیس هڅه کړي، خو د سړکونو یا دفترونو بندیز د قانون څخه سرغړونه ده چې چا ته اجازه نه ورکوي. اوتمان زای جرګې د دیوړاندې حکومت سره مذاکراتو په سیلان هم کړی وو چې انتظامیې سره مذاکرات کامیاب شوي مطمئن دي، خو وروسته یې بیا احتجاج پیل کړ چې د دوی په وینا ورسره شوې ژمنې پوره نه شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبک.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د امنیت او په سیاست کې د پوز او امنیتی ادارو په مداخله باندې بحثونه شوي دي. ځینو غړو پر پوز تور پور کړی دی چې په حکومتي چارو کې مداخله کوي خو امنیت ته یې پام نه دی. دا به داسې حال کې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو همیشه ویلی چې د ترګرې په ضد جګړه کې ډېره قرباني ورکړې دي او په بېلابېلو ځینو کې دا اوس هم هدفي عملیات روان دي. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکومت او حزب اختلاف ترمنځ په سیاسي معاملاتو کې د پوز او جاسوسي ادارو د مداخلت او د صوبې د امنیت په اړه تود بحث دوام لري. د اکتوبر په لومړۍ نیټه د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي حکومتي غړي نیک محمد خان د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې په 2014 کې د ضرب عضب پوځي عملیاتو پیل کولو نه وروسته چې بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته واپس ولېږدول شو، نو د هغوی سیمه اوس هم د بد امنی او هدفي وژنو ښکار ده.
وزیرستان دا قربانی دې پر اگر کړی و چې میر د تپشته ودا یو کلیر وزیرستان سا پاسو تر وزیرستان روکاوی بیا اعلان ته اوس مونږ ته توسته مې وزیرستان کلیر نو اوس میر په دې په نوم باندې روبلې چې د میر علاقہ کلیر نو وو په وطن په لا پلاس نو کلیر کیږي اس میر څو کی نن یا د میر هم صاحب بازار د میر علی بازار بلکې ټول ناخ وزیرستان روډینا باند احتجاجینا سکولینا دا آسای باندې.
په سیاسي معاملاتو کې د پوزي اسټابلیشمنت د مداخلت په اړه د حکومتي غړو لخوا د لګول شویو تورونو په اړه د حزبي اختلاف د عوامي نېشنل ګوند غړي نصرباز د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې په مرکز کې تل لوی سیاسي ګوندونو د واک ترلاسه کولو په هدف د یو بل د خپو وهلو لپاره د پوزي ادارو مداخلت ته لار برابره کړې ده.
کله ورته یو مقاور کی چراشه مداخلت وکړه په سیاست کې، کله ورته بل مقاور کی چراشه په سیاست کې مداخلت وکړه او ما اقتدار ته ورسوه، نو بیا په اقتدار کې خلاص دي فرشتیا او شرانه.
د پښتونخوا په وزیر اعلی علي امین غنډاپور د افغانستان سره په خپل د مذاکرات کولو د بیان او د تحریک انصاف د تیر صوبایي حکومت په دور کې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پر مهال د پښتونخوا د حکومت په ویان بیرستر محمد علي سیف د حزبي اختلاف د نیوکو په جواب کې صوبایي وزیر سجاد خان د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو د دغه هڅو دفاع وکړه او زیاته یې کړه چې په تیرو وختونو کې د پنجاب د هغه وخت اعلی وزیر شهباز شریف هم په خپل صوبه کې د امن قائم ساتلو لپاره د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یو خط لیکلی وو او له هغه یې غوښتنه کړې وه چې د هغه منونکي وسلوالې ډلې دي په پنجاب صوبه کې د بریدونو کولو څخه منع کړي. چې کله اسامه بن لادن ووژل شو نو دغه په سامان کې د شهباز شریف یو خط راووتلو. شهباز شریف هغه ته خط لیکلی وو چې په پنجاب کې د وسلوال کاروایانی نه کوي او تاسو ته چې سمادي مرسته پکار وي یا نور سہولتکاری نو هغه به مونږ کوو. آیا شهباز شریف ته یوازې د پنجاب والا پاکستانیان ښکارېدل او د نورو صوبو هیڅ قیمت نه وو؟ که شهباز شریف ته د پنجاب لپاره د دې خبرې حق حاصل وو نو زمون اعلی وزیر که یو حق خبره کوي نو ولی به نه کوي؟
جب ہمارا وزیر اعلی ایک حق بات کرتا ہے وہ کیوں بات نہیں کرے گا؟
یاد دیوی چې په اسلام آباد کې د سپتمبر په اتمه د پاکستان تحریک انصاف د جلسې وروسته چې د یاد ګوند ځینی لوړپوړي سیاستوال ونیول شو نو د حکومتي غړو په سپارښتنه د سپتمبر د 10مې نیټې نه د صوبایي اسمبلی غونډه پیل شوه او په دې غونډه کې د ادارو د مداخلت ترڅنګ په امنیتي حالاتو د حکومت او حزبي اختلاف د غړو ترمنځ دا تود بحث دوام لري.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوګي په روانو چارو باندې مخبرو. د افغانستان او پاکستان ترمن د کورمې خرلاڅو لارې بیا پرانستل شوې ده. سوداګر وایي په دې وروستیو کې د دوړو هیوادونو ترمن ځینې نورې لارې هم پرانستل شوې خو د دوی ستونزې نه دي کمې شوې. افغان ډرایوران له پاکستانی پولیسو او ټیکسونو شکایتونه لري. دوی همداراز وایي چې تجارتي مال وړونکي ټرکونه په ساتونو ساتونو ولاړ وي. د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي کوشش کوي چې تجارتي لارې پرانیزي او د سوداګرۍ ټولې ستونزې ختم کړي. په دې اړه د سنا کاکړ رپورټور.
یو شمیر سوداګر وایي سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خرلاچي پوله له نهو ورځو بندیز وروسته بیرته پرانیستل شوې او همداراز د تورخم له لارې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په تدریجي ډول سوداګري بیرته پیل شوې خو دوی لا هم له ډیرو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي خلجي لاره چې په سیمه کې د دوو قومونو ترمنځ د سختو نښتو له امله د سپتمبر په 1 بنده شوې وه، پرون سه شنبه د اکتوبر په لومړۍ نیټه بیرته پرانیستل شوه، خو بیا هم ډېر لږ شمېر موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي. افغان سوداګر حمید ګل ازادي راډیو ته وویل چې په سوداګریزو توکو بار 11 موټر یې په تورخم او 3 نور یې د خلاچي په دروازه کې له 13 ورځو راهیسې ولاړ دي.
خلاصه وای دا په داسې معنا سره خلاصه وای چې دینه بند خو نو موږ ته امیدونه ورزنه او مالزه بند وسم په موټر ور خوشی کړل لاله ولاړ دي په ګرمۍ کې. دا 30 تاریخ موټر وسم په کې ولاړ دي، ډیر کم موټر کې راس کې مخکې 50 موټر او خو اوس 15 موټر راغلي.
په ورته وخت کې یو شمېر نور سوداګر بیا وایي چې د تورخم له لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري له 13 ورځو راهیسې په تدریجي ډول بیا پیل شوې او د باروړونکو موټرو چلوونکو ته د شلمان له لارې د تګ راتګ اجازه ورکول شوې. خو د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله جبارخیل د دې لارې د ستونزو په هکله ازادي راډیو ته وویل.
شلمان باندې گاڑی پریګیدې، شلمان باندې ډېر غټ ستونزې دي، پاغه باندې وسم زمون موټر نه زی، زمون غا ټیم کې مالونه چې هغه موږ راو ګرځور د تورخم په شلمان لار باندې مولې ګل ډېر غټ ستونزې موږ ته پیدا شولې، هغه مالونه موږ په ملیونو پیسې تاوان وکړو. به د شلمان لار چې دا دایو خامل لار د ډېر ستګې چړیانې پکې دي، حالت چې لوډر گاډي کښنی کې بخپله گاډي نشي ختلې.
دغه سوداګر چې وایي په میلیونونو ډالر زیان وره وخته د دې ستونزې د حل غوښتونکي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم د خلاچۍ لارې له خلاصېدو هرکلی کوي، خو وایي باید د تورخم پېښور لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لار ده خلاصه شي. د دې خونې مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل.
نو د خرلچی لار هم زمون د فاره خدا زمون د میوغو د فاره سبزی د فاره دغه یو حد اقل مشکلات چې حل شي هم خدا، یعنی یو لس پیسد زمون په تجارت کې حرکت راځي. د شلمان په نامه بل لار ده چې هغه خامه ده، هغه باندې زمون موټر راځي، خودرنی موټر په نش راتللې، اکثره ترانزیتی موټر په نش راتللې، او هغه هم ډېر کم موټر یې او هغه باندې ډېر مصرف راځي.
نوموړی وایي چې له پاکستان سره د افغانستان سوداګري او ترانزیت د سیاسي مسایلو له کبله 60% کم شوی دی. د تورخم پېښور لار د بیګیاري په سیمه کې د 13 اګست میاشتې له 6 نیټې راهیسې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري تړل شوې ده. که څه هم په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 20 د یوې اعلامې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان د سوداګریزې ګډې خونې چارواکو هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې د بېلابېلو سیاسي لاملونو له امله د دې دواړو هېوادونو د سوداګرۍ کچه خورا ټیټه شوې او سوداګرو ته یې په میلیونونو ډالرو زیان اوښتی.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ډېری ال شوي، نو په میاش کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څه وکړي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کزا منگ بچی مریدا بھی بیارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سر اسم زمان سا غم نیشتے.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
دی میڈیا هم دوم رازاد دی سمر دا پوچ مشر دی سمر دا پاکستان دیلو مشر دا ترون والا خلق دیل تی پور تا کڑی کلاشن کو زناڑے ساتھ چولی دغا خلق و منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چکم آمن زمونگاو آخوا پاس.
دا بحث دا هری چارشنبه پر از دا مازیگر پا چلور دمی او دا زیارت پر از دا سحار پر لسنی بجی او ریدائی سی.
مرشال ریډیو ته وګی اوریدونکو دغه بحث تاسو ته لږ وروسته وړاندې کو، تقریبا داسې شپږ و منټه بعد به دغه بحث تاسو واوریدلی شئ. پر دې سربیره د مرشال ریډیو څخه تاسو بیلابیلې نورې اونیزې خبرونې هم اوریدلی شئ. په دې خبرونو کې تفریحي خبرونې هم دي، همدارس تنزیه او د ورځنیو چارو په اړه پکې بیلابیل بحثونه تاسو اوریدئ شئ. خو اوس یو رپورټ. نن په نړۍ کې د عدم تشدد ورځ لمانځل کیږي. ملګر ملتونه هر کال د اکتوبر په 2 نیټه دا ورځ د دې لپاره لمانځي چې د عدم تشدد مبارزه وستایي او خلکو ته وایي چې له تشدد ډډه وکړي. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې لا هم تشدد نه دی ختم شوی. که تاریخ ته وکتل شي نو د پښتنو په سیمو کې باچا خان د عدم تشدد لویه او کامیابه مبارزه کړې ده. په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د اکتوبر د میاشتې دویمه نیټه هر کال په نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه لمانځل کیږي، یو شمېر افغانان وایي چې د تاوتریخوالي او جګړو له کبله یې ډیری ارمانونه نیمګړي پاتې دي. د کابل ښار اوسیدونکی صفی الله چې څو کاله وړاندې د ماین په چاودنه کې یوه پخه پرې شوې، وایي جګړې او تاوتریخوالي داسې زیان ور اړولی چې تل یې ځوروي.
یوه پښه مې مصنوعي ده او نسم کولی چې د روح مثال په څېر وګرځم. هغه هیلې چې مې لرلې هغې ته نه یم رسېدلی. زما په څېر ډېری ځوانان دي چې د جګړو له کبله یې د بدن غړي د لاس ورکړي او سرګردانه دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي،
زه غواړم چې په دې پوره دنیا کې افغانستان په پوره دنیا کې بيخي د جنگ نوم ورک شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده او دغه ورځ په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 2001 کال کې د جون پر 15مه د هند ازادۍ تحریک د مشر مهاتما ګاندی د زوکړې ورځ ته په کتو دغه ورځ په نړۍ کې د نه تاوتریخوالي د ورځې په توګه ونوموله. مهاتما ګاندی شلمه پیړۍ کې په هند کې د عامه پوهاوي له لارې د سولې زغم امن او عدم تشدد د کلتور د عامولو لپاره نه ستړي کیدونکې مبارزه وکړه چې له کبلی نړیوال شهرت ته ورسید. په شلمه پیړۍ کې د ګاندی سربیره خان عبدالغفار خان چې د فخر افغان یا باچا خان په نامه هم یادیږي، په افغان میشتو سیمو کې د عدم تشدد د فلسفې خورولو لپاره اوږده مبارزه وکړه او په دغه لاره کې ګڼې قربانۍ ورکړې. د عدم تشدد د فکر لارویان وایي چې خان عبدالغفار خان او ګاندی نه یوازې په خپلو سیمو بلکې په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد فکر د خورولو په برخه کې داسې مبارزه کړې چې هیڅ کله بل یاده ونه وزي. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او د عدم تشدد د فکر لاروی افراسیاب خټک په دې اړه ازادي رادیو ته وایي،
نو دا د پرکوتوسون جګړې وي او زموږ خلک پکې د جنگ د خاشاکو په توګه د استفاده وشو او متاسفانه هغه لا اوس هم شروع ده، پنځه څلوېښت کاله ده. نو زما په خیال کې کامیابۍ امکانات ته ځکه ډېر دي چې خلکو په خپل تجربې سره هغوی په دې پوه شو چې دا حقیقت کې زموږ ژوند ته چل جوړ کړی دی. نو ځکه تاسو وګورئ چې دا خودرو خود جوشه تحریکونه د ولسي پاڅونونه چې ورته مونږ وایو دغه پروتستونه خپاره شوي دي، خلک ځوانان خصوصا په دې خبره پوه شوي دي. نو ځکه زما یقین دی چې وخت تیریږي د جنگ خلاف مقاومت په زیاتیږي او زموږ خلک په خپله خاوره امن لپاره پاڅونونه کوي انشاءالله.
د یادولو ده چې افغانانو د لسیزو په اوږدو کې د جنگ جګړو له کبله ګڼې قربانۍ ورکړي دي او اوس که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې امن او ټیکاو راوسی، خو نړیوالې ټولنې په کراتو له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د احتمالي متوجه ګواښونو او ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په واتس اپ چینل باندې بلابل مواد تاسو نشریږي، هله ده چې اغلته یې وګوري. دا اوس یو تازه خبر دار اغله ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر ټویټر یا ایکس لیکلی دی چې د خیبر پښتونخوا پولیسو په خیبر کې په لیګي په ریګي للمه سیمه کې د پی ټی ایم هغو خیمو ته اور اچولې ده چې دوی د اکتوبر 11 د جرګې د لپاره هلته لګولې وي. په دې خیمو باندې بیګا هم چې د پولیسو چاپه وهلې وه او د سلوي خونن د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو هغه بیرته ولګولې. منظور پښتین ویلې دي چې د پښتانه وطن ته اور اچولې. تر اوسه پورې د خیبر پختونخوا پولیسو او حکومت څنګه دی ویلي دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 1.5 د پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور سره ملاقات کړی وو او د علي امین ګنڈاپور د ویان بیرسټر محمد سیف په وینا وزیر اعلی هغه ته د امنیت ډاډ ورکړی وو او ورته په مختلفو مسایلو باندې ور سره خبرې کړې وې چې پاغه کې د اکتوبر 11مې جرګه هم شامل و. په دې اړه به وروسته تاسو نور معلومات هم نشریږي او په واتس اپ چینل چې تاسو ته ذکر وشو پاغه به هم تاسو خبرو. خو اوس د خبرونې نیمایي کې یو او موږ تاسو سره وعده کړې و چې د مشال ترڼا لاندې بحث به تاسو ته وړاندې کوو. د خبرونه تاسو ته عبدالحی کاکړ جوړي.
د مشال ترڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسی د مشال ترانا راندې کې زما عبدالحی کاکړ سلامونه مني. پاکستان تحریک انصاف له تیرې څه مودې راهیسې د خپل زنداني مشر عمران خان د خوشي کولو لپاره په مختلفو ښارونو کې مظاهرې او جلسې پیل کړې دي. خو په دې کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور د ټولو د توجه مرکز ځکه دی چې هغه له قافلې سره اسلام آباد، پنډي او لاهور کې جلسو لورغلی او پر دې وخت د وفاقي حکومت او پنجاب حکومت پر ضد داسې سختې خبرې کړې چې ورباندي تنقیدونه شوي دي. علي امین ګنڈاپور پر خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی توپ شاوخوا اته میاشتې کېږي خو فعالیتونه یې زیاتره د وفاقي او پنجاب حکومت پر ضد دي. پوښتنه دا ده چې نوموړی د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر دی او که د پاکستان اپوزیشن لیډر دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې څېړو. میلمانه مو په پېښور کې خبریالان مامو جان بابر او طارق وحید دی. مامو جان بابر دا وخت په پېښور کې د سمارټ ټلویزیون مشر دی او تر دې لمخه په جیو ټلویزیون، خیبر نیوز، بی بی سی او مشرق اخبار کې کار کړی او طارق وحید بیا له تیرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې خبریال دی. په سما نیوز کې کار کړی او دا وخت لا هم ټلویزیون سره کار کوي. تاسو ته دواړو ته هرکلی وایم. پیل به مامو جان بابر صاحب له تاسو وکړو او لکه څنګه چې ما په سر کې همدغه تپوس راپورته کې چې آیا علي امین ګنڈاپور د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دی او کنه د پاکستان د وفاقي حکومت خلاف د اپوزیشن لیډر ځکه چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر چې دی هغه بیرسټر ګوهر دی، لیکن د دې کم سټایل انداز دی، آیا د ډیره توجه د پاکستان هغه سیاست ته ده او کدی وزیر اعلی ته هم کوي؟
ډیره مهرباني جی، زما په خیال باندې د خیبر پختونخوا چې کومه د صوبه د دې ټولو کې غټه مسله هم همدغه ده چې یو سړی دی چې هغه سیاسي مشر هم هغه دی او انتظامی مشر هم هغه دی. نو مونږ به هغه انتظامی اړخ فلال نه چیرو، خو خبره ده چې سیاسي مشرولي ور په دې ور په غاړه کړی ده چې یو خو زما په خیال باندې چې نور کم دی وخت کې د پارټۍ مشران دي، هغه تاسو بیرسټر ګوهر وګورئ که اسد کیسر وګورئ او که نور څومره داسې مشران تاسو له عمر ایوب وغیره ښکاري، نو هغه دومره سخته خبره او په دومره سخته لهجه کې نشي کولی. ما تر اوسه پورې په هغې کې او د علي امین چې کله پلو کې زه یو بل سره موازنه کوم ما ته پته لګي چې یاره د دې زه یو بل سره وګورم چې څوک څنګه دی، نو په هغې کې ما ته داسې ښکاري چې علي امین هغه سره زیات نږدې دی کوم چې د دې د پارټۍ مشر د عمران خان خپله طریقه وه. نو عمران خان هم هغه خبره خوښوي او د پارټۍ کارکونان هم هغه خبره خوښوي.
نه خو دی تاسو ته څنګه ښکاري؟ دی تاسو ته دغه ډېر ښکاري، وزیر اعلی ډېر ښکاري او که نه دی تاسو ته د اپوزیشن مشر ښکاري؟
زما په خیال باندې زه که دا خبره په اسانه داسې وکړم چې یو وس ته پخن وکړي وي چې هغې کې ته اتنه والې لس ګنټې پر دفتر کې کار کوي، خو ستا چې ګزاره نه کېږي نو بیا ته ورسره یو پارټ ټایم جاب کې، ته ورسره یو بل دفتر ته هم ځي یو دوه ګنټو دپاره، خو هغه ستا بنیادي کار نه وي. هلته ته که لاړې خو لاړې او که لا نډې نو لا نډې، خو هغه لږې پیسې ستا د کور د چلولو دپاره اسانی شي. زه پره دا ګڼم چې د وزیر اعلی صاحب پر سیاسي کار چې کوم دی دا د بنیادي کار ګڼلی دی ځان دپاره او د حکومت یې ځان ته پارټ ټایم کار کړی دی. پارټ ټایم کار دی دپاره چې یاره که به زه کور خرچې نه پوره کېږي په هغې کې، نو دا چې په کومه طریقه باندې پارټ ټایم دغه صوبه هینډل کوي لګیا دی، نو دا صوبه د پارټ ټایم وزیر اعلی جوګه نه ده. د هغې غټه وجه دا ده چې دلته ډېرې زیاتې مسلې دي، یوه دا ټولو کې زیاته غریبه ده، بل دا د دې مشکلات دا دي چې دې نه کوم کاروباري شخصیات د هغه د تیر 15 کالو کې چې کوم دلته د امنیت وضع و د هغې د وجې نورو ښارونو ته لاړه، خلکو کارخانې وړې، خلکو کاروبارونه وړې، چا سره چې پیسې وي هغې غپټې کې هغې هغه داسې کاروبارونه کې ولګولې چې هغې کې د مارکیټ ته د هغې فایده ونه شوه، نو د خلکو بېروزګاري ډېره زیاته شوه. نو په دې صوبه کې دا شی ډیر زیات دی. بیا د دې نه پس تاسو وګورئ نو دلته غټه ګټور کار چې کوم دی نو هغه په جرمونو کې دی. په جرم کې دا دی چې کوم واړه واړه د جرمونو ګروپونو نو هغوی هم ځان د بتی کاروبار شروع کړو او په هغه کار کې ورننوته. نو هغه واړه جرم پیشه ګروپونه لاړه په غټو جرم پیشه ګروپونو کې ورننوته. بیا دا په دهشتګردۍ کې ورننوته. نو دلته دهشتګردي یو غټه مسله ده چې هغې د روزمره ژوند چې هغه متاثره کړې. زما په خیال باندې چې دا کومې مسلې دي او دا چې څنګه وزیر اعلی سکي لګیا دی دا دې سره نه ټکی.
مننه مامو جان. اور چې بیا هم راځم تاریخ وي چې تاسو څه فکر کوئ تاسو ته خپل یعنی تاسو له شلو کالو شوقه دالته صحافی است او تاسو ډیر وزیر لاګان ولیدل چې بدل را بدل شو علی امن ګنڈپور پکې وبلی او دی. نو تاسو اوس د دې کم سټایل دی انداز دی نو تاسو دای د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ښکاری کنا د پاکستان د مین سټریم سیاست کې د اپوزیشن لیډر زیات دی
ڈاکٹر صاحب سو کرے چی دا گنڈاپور سے دا شخصیت تاثر صبر ہو کنا زبے ما لکھل کو تے ببل نظر پوری زو تو بند زبر زے ما چ پتی وقت کی دا دٹو نہ زیات معصوم سڑے پدی ہیز پانے دے چی بہت وقت اگا دا وفاق سره لگیا دے دا پارٹی چ کم ایجنڈا دا دا چیئرمین چ تے کم ایجنڈا ور کڑے باغی وے لگے دا دا وفاق حکومت سره لگیا دے جگڑ کئی لگے وسرو سرا اگا دا ادارو سره ہم جگڑ کئی لگیا دے بل طرف تا د خیبر پختونخوا د حکومت کم غټ بوج دی هغه کا وګو باندې دی تر په پارٹی کې چې کم دی یو ډیر مضبوط گروپ یو لا ویده سره موجود را چې هغه هم د علی امین ګنڈاپور خلاف تا دا غي سره هم جګړه کوي. من وکتل دا څومره چې د دې احتجاجي تحریکونه راګیا دي شیډول نه جاری کوي نو پای کې یو مخصوص گروپ دا سره د کوټه کې گروپونه دي چې هغه د علی امین ګنڈاپور سره په صف کې نه ولاړ نه علی سره ناتړ کوي. دا سرکاری چې په دې وخت کې څنګه چې تاسو خبر اوکړه د پی ټی آی د قیادت ټول بوج هغه په دې وخت کې د علی امین ګنڈاپور په وګ باندې اچول شوی دی. او موږ دا وکتل چې د پارټي کم چیرمن دی عمران خان هغه هم کوشش کوي د څومره چې تحریکونه اوس په دې وخت کې لګیا دي دی کروي په دولت اسلام آباد ته ځو بیا مواري او خپل خوا نو دا ګټ ټول ذمہ داریان هم هغه سره دی علی امین ګنڈاپور کا ښکاری داسې چې د پی ڈی آی چې کوم سیاست ته په دې وخت کې هغه توجه ټول فوکس په دې دی چې خپل چیرمن ناخلاص کی د جیل نه او دا غیر لپاره زدا غنم چې ګنڈاپور سے باغا یو آئیډیل سیاستدان دی یو لیډر دی چې هغه دا تحریک
کوي. نو دې کې سوال دا دی دې کې سوال تار کوي چې دا دی چې د دې د صوبې وزیر اعلی دی د دې صوبې چې کوم وزیر اعلی توپ د تکول پکاري نو دای لاغه کار ځخه نیمګړی شوې دی هغه کار دی به اثر تر سوالای چې دا ټول کارونه کوي.
کاګر صاحب خو ځان یو موضوع دا غړي رغټه موضوع دا غي ته برازوخ لول چې تاسو د ګنڈاپور د شخصیت چیرې دی لکه د پارٹی چیرمن نه کوزرا لا نه نو هغه باندې ځګړې د پارٹی تر هغه پورې هیڅ کوم پالیسی ده ماته صحیح ښکاری ځکه چې بر سر ګوهر حوالے سوس هم دا خبرو روان دي چې دې شي دی د پارٹی د چیرمنشپ نه ډېر کړې شي ځکه هغه هغه شاندې توان لري هغه شاندې دا هغه په لهجه کې تا تریخوالې نشته هغه شان توانای نشته چې هغه په دې صورتحال کې کوم ستونزې چې پی ڈی آی تر اخره مخ دي هغه هغه دایي مخنیوي وکي او تحریک چې کوم دی پی ڈی آی هغه مخ کې وړاندې بوزي. نو په خیال په سیاسي توګه باندې څنګه غنډم چې ګنڈاپور په صحیح لاین باندې روان دي د پی ڈی آی د پارٹی تر مخه پورې. بل طرف ته تاسو څنګه چې کوم اشاره وکړه د حکومت نو حکومت په دې وخت کې ګورم چې را د ګورس مسلې خو ډېر زیات دي خو زه دا وینم چې را د حکومت داسې شکل ماته په خیبر پختونخوا کې نخ کاری به تورې خبریال موږ ګورو چې ټول انتظامی امور هغه بیوروکریټس دی لګیا دي د حکومت چې کوم مداخلت یا هغه چې حاجزه لیکن هغه دې پر هدا پوری ری چکم سرکاري محکمو کې برتیا نه کیږي نو پای کې حکومت کار شي وزارت کار شي یا نور څه پروجیکټ سی پای کې وزارت کار شي نو مسوبه چکم دا عرب نه شروع شوی ماشي حالت دا سره چې هر کوارټر دریم شي پس کم دې درتا مراسلي دي خطون دي وفاقي حکومت ته چې را تاسو مونږ ته چکم د زمنګ حصہ دا د وفاقي په ان اف سی کې برګه مونږه راولېږي خو هغه کې هم متغیر بندیزونه چي د ماشي حالت بل کوم ګور غټ چنه چې کوم راپی ته تر هغه غري ده تر هغه غري چې کوم چلن دي تاسو وګورئ چې اونرشپ نشته دلته موږ نه ګورو چې تر هغه غري چې کوم هغه چلن راپی ته هغه اونرشپ د حکومت اخلي. دا یو ثابت خبره ده چې د پی ڈی آی حکومت او د پی ڈی آی د قیادت یو سافټ کارنر چې موږ ته ویل چې هغه د پی ڈی آی د هغه او د ٹی 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 د کار او د طالبان د کار شته هم دغه وجه ده
چې هغه شانتي اونرشپ نشته د دې چیلنج د مخنیوي لپاره. شمانه نه تاریخ وي چې مامو جان بابر سي
طارق وحید دوار خونو کې ځکه جواب وګدم شو چې یو سیاسي اړخو کې بلې د وزیر اعلی په توګه باندې کوي. خو یو سوال تاسو زده دی چې په داسې حالاتو کې چې د دله وفاق سره یعنی په وفاق کې د مخالفین دي شهباز شریف دی او نورې پارټۍ دي او په پنجاب کې بیا د مسلم لیگنون حکومت دی مریم نواز مشري کوي، د ده دغه له وفاق سره ډغره چې ده یا سیاسي اختلافات چې دي دا خپله د صوبې او د وفاق ترمنځ پر تعلقاتو څنګه اثر کړی دی؟
ګورې جی، یو د خوشاله خبره خدا ده چې بیګا کوم خبره مخې له راغلې د پاکستان چې کوم وزیر خزانه دی محمد اورنګزیب، هغه اچانک یو اعلان وکړو چې په پاکستان کې چې کوم ټولو کې غټه شخړه وه، شخړه دا وه چې کوم زموږ کامی هغه چې کوم ان ایف سی ایوارډ چې دی نو کامی مالیاتی ایوارډ و چې هغې ته موږ ورسېدو، د هغې فیصله وشوه لکه صوبی په دې متفق شوې چې څومره پنګه چې وفاق سره راغونډېږي مرکزي حکومت سره راغونډېږي لکه غټ کور کې راغونډېږي د وړو کورونو ته هغه څنګه ورکړې کېږي، نو په دې باندې کشاله روانه وه. سندھ یو موقف لرلو، پنجاب بل موقف لرلو، خیبر پختونخوا بل موقف لرلو، بلوچستان بل لرلو. بلوچستان ویل چې زما صوبه غټه ده، خیبر پختونخوا وایي چې موږ زیات غریبانان یو، نو د غریبۍ په بنیاد د دې تقسیم وشي. پنجاب وایي چې زما آبادی زیاته ده، د دې په بنیاد دي وشي. سندھ وایي چې زه چونکې پیسې زیاتې راغونډوم، نو په دې بنیاد دي وشي. نو بیګا محمد اورنګزیب د دې خبرې تصدیق وکړو چې دا ټولې څلور واڼه صوبې دې نتیجې ته ورسېدې چې دا به څنګه تقسیمېږي. دا د پاکستان یو غټه شخړه وه چې مسلې نه حل کېدې پاکستان کې. دا یو ډېره زیاته خوشاینده خبره ده، خو د دې نه ډېره زیاته ښه خبره چې ما واورېده د هغه د خولې نه، زه ډېر زیات خوشحاله شوم. هغه دا وه چې هغه دا وویل چې په دې ایوارډ باندې ټولو کې اول دستخط د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وکړو. نو د دې خبرې نه تا ثابته ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په سیاست کې چې کوم تقریرونه کوي لګیا دي وفاق پسې، د شهباز شریف حکومت نه منلو پسې، په مرکز پسې نه منلو پسې، دې ته د فارم 47 حکومت ویل او دې سره دا خبره کول چې دا حکومت ناجایزه دی، موږ د اسمبلیم نه منو، دا حکومت هم نه منو. په بل اړخ باندې چې کله یو فیصله هغه حکومت کوي او نور صوبې ځان سره بوزي، نو ټولو کې اول د سب په خیبر پښتونخوا کوي.
یعنی دې کې تاسو خبره وکړه تر دې لمخه چې کوم د عزم استحکام
خوشبین جزاک کی دیشی کارو وفاق سر زموږ کوم حق ته اب هم راته ملو شي. او خبره دا ده چې علی امین ګنڈاپور اغه رنگ نه دي چې څنګه ښکاری، واضح توګه باندې ښکاری چې ګره تاسو وګورئ یو سور زموږ کې په پندای کې ورک شو، هو تلس ګنټي ورک حکومت مور پسې ګرځیدو، د کور خلک مور پسې ګرځیدو. بیا د خلکو نو سوال جواب راو چې امن او امان باندې زما یو میټینګ وو، د صوبې د ګرانا په اسلام آباد کې امن او امان باندې میټینګ چا سره کې دي شي؟ ته ما ته چې امن او امان لپاره مې حکمت کومه یو ده، په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا د امن او امان د ټینګ ساتلو لپاره مې حکمت ام یو ده، او د اغې نوم دی د پاکستان فوج. نو چې دې هو تلس ګنټې ورکو او د اغې سره به خامخا دا میټینګ کړي، یا به وزارت داخله کې کړي. نو وزیر داخله چې کوم دی هغه محسن نقوي دی، هغه هم دی چې دا د اغې خل د اغې سره دی. نو دې اغې سره کینیم، بیا د پی خبر کړي پر کمانډر کور ته افتاره د پارنزي بریفینګ هم اخلي، او اغه اپیکس کمیټه اجلاس کې هم ټول خک کردار دی ادا کوي. بیا بیا په دې کامی مالیاتی ایوارډ باندې د سخت کول ولا هم دا دی. نو علی مین ګنداپور چې کوم تقریر کارکونانو ته کوي اغه یو وي، او چې کوم د وفاق سره د معاملې وي ابدلې، زما په خیال باندې دې دوړو کې فرق دی.
ډېر مهمه نقطې ته اشاره وکړه طارق وحید صاحب. بامو جان بابر صاحب کې دې اړخ ته خبره وکړه، او بل خوا ته د په تقریرونو کې زیاتره وخت مریم نواز چې د پنجاب وزیر اعلی ده هغه باندې ډېر سخت تنقیدونه وي، او اکثره سخت خبرې مرتکې دا غوړ خام جواب ورته راځي. خو که دوی دواړو ترمنځ موږ تاسو مقابله وګورو، یعنی د کار پاواله، مریم نواز چې دی هغه ډېر کارونه شروع کړي دي، بسونه شروع کړي دي، سکالرشپ یې شروع کړي دي، لپټاپ یې ورکوي، افتتاح کوي، د مختلفو شانو پرانسته کوي. بل غاړې ته د حکومت دی، نو تاسو د هغه څه فعالیتونه وینئ په انتظامی او د وزیر اعلی په توګه باندې لکه څنګه چې مریم نواز یې کوي؟
پاکر صاحب دی مجاز صاحب خبر وکړه، یو دا سی وی چې یو سیاست کو دی یو حکومت چلو، په سیاسي توګه باندې موږ ګورو چې ار د ټیک دا علي امین ګنڈاپور د پردې نه شاته هغه استابلیشمنت سره خپل اړ کې روان ساتي، او فاقي حکومت سره کوم طرف چې بابر صاحب اشاره وکړه، خو د ان اف سی اوارد یا د فلګون لول بزدا خبر د لار شمه چیر دا چې کوم حصہ غستن دی نو هغه په تاو تریخوالی او په زورونه باندې نه کیږي بلکې هغه په سیاست باندې کیږي مونږ وکړل چې دلته هر میاش د چیف سیکرټری د افس نه چې کوم دی یو مراسله زیاتا او د خپل ایسي مطالبه کې چې د خیبر پختونخوا د کوم حصہ ده د دې میاش جوړی کې دا هم راوسته وي خو هغه خپل ذمہ داری پوره کوي خو دا خبر به څوک وړاندې کوي دا به سیاستدانان دا به وزیر اعلی دا به کابینه وړاندې کوي په هغې حوالے سره موږ د جاګه شانتي یو خو د وفاقي حکومت سره اړیکې هغه شانتي نه ځکه چې یو سړي ته پتا او تریخوالی باندې خبره کوي هغه ته دړکې ورکې او بیا هغه ته چېرته زما چې کوي پیسې دي هغه باندې راکړي نو په خیال په سیاسي توګه باندې دا ممکنه نه دي بل طرف ته تاسو اشاره وکړه د مریم نواز یقینا چې کوم خبرونه مخې ته روان دي د سوشل میډیا او د ډیجیټل دنیا وخت هغې خو په ډیجیټل او په سوشل میډیا باندې ډېر زیات پروپیګنډي کې چېرې ډېر کارونه شروع شوي دي څه اعتراضات څه اطلاعات دی چېرې ډېر کارونه په ځمکه باندې نشته خو بهرحال مجموعي طور باندې که موږ اندازه واخلو نو یقینا چې د پنجاب حکومت او د هغې وزیر اعلی مریم نواز ټوله توجه چې کوم ده هغه د خپل پنجاب باندې که فرض کړه سونه داوی چې کیږي یا سونه اطلاعات راځي که په دې کې هغه او یا 50% کارم کینو په خلل د پنجاب د خلکو لپاره د تقدر ور سیس دی بل تر د کوم د تراشو نو د ټوله توجه ټوله توانایانه چې کوم دی په دې خرج کیږي چې را نن په میوالي کې چې څو شونه سبا په اسلام آباد کې را اسلام آباد کې جنرال بل اورس په صوابي کې را هغه وخت کې ماته 13 ته یادی کې چې کلا په صوابي په تانه کې دماکو شو اگر چې دایې کوسه پر تحقیقات کیږي چې را دا بارودي موادو کنه عادت سره بل هڅه شي وو پاره وخت کې په سیم هاوس کې میټینګ روان او چېرې موږ بزو او سن کرینو نو بزو ولته دغه تا په اسلام آباد ته اس کې ویټر په سونو را کو ریسک یو ته خصوصي دغه و چېرې تاسو په سه اقدامات په توګه یې سسته تیاریاں په کوی د دینه را ثابت دي چې را دی وخت توجه د سیمه حکومت هغه ټوله په مرکزی سیاست پی ٹی آی په سیاست باندې دا او په خصوصي نقطه چې کوم دغه د خپل چیرمن په د جیل نه راخلاص راخلاصول باندې را نو په دې وخت کې به حکومت ته څه توجه ورکړي صرف دوه څرمن ویل شو چې هغه په دې بحران کې هغه روان دي او هغه ته دا څنګه څه ناسه फायदा د خیبر پښتونخوا حکومت ته رسی یو صحت انصاف کارت دی هغه کوم ډیر ستونزې را مخه ته دي عام چې میاشت تیریږي انشورنس کمپنیانو ولا نوټس ورکړي چې هغه تاسو ته پیسې بیا هغه ورکاو شي بل چې کوم د بی آر ټی منصوبه را پای کې مسلې ډیر دي خلکو ته دې फायदा ملاويږي دا کوم منصوبه ویلې شو چې را دا کوم زړې د تیر حکومت منصوبې وي نو هغه سره هدا پورې دی چلې لګیا دي هغه ته خلکو ته फायदा هم ملاويږي نور چې کوم د منګه سره ترقیاتي منصوبو سره پر ودی د نړۍ حکومت نه دا څه ترجیحات هم ودی چې هغه د خلکو سره फायदा ورسې
مننه طارق وې چې تاسو مامجان بابر صاحب خبره طارق وې چې به مغه خبر وکړه زبدا دلته هم لدی خبرې سره وتړم ځکه چې تاسو خپل په خبر کې وزما یاد دي چې تاسو د جمعیت العلماء اسلام چې کوم وزیر اعلی او دورانی صاحب داغه وخت مولي دی داغه وزیر اعلی ته بو مولي دی چې هغه خپل سیمه خپل وطن کې ډیر کارونه وکړو بیا ورپسې تاسو د پرویز خټکم لیدلې دي د حیدروتی ورپسې حیدروتی چې د مردان کې کارونه کړی دي بیا ورپسې تاسو ولیدل چې پرویز خټکو هغه په نوخار کې داسې کارونه کړی دی ایون د پی ٹی آی چې کوم محمود خان په سواد کې د ګلم دا و چې ما دومره کارونه کړی دي دې سره چې تاسو د مقابله وکړي په کوم انداز هغه خپل خپل سیمو زلو ته کړی دي نو په هغه انداز باندې د داسې کچم د داته میشته شوې دي خو دې شاته ته دې طرف ته توجه ست خپل ډیر اسمان خان کولاچی او دې سیمو کې هم هغه کارو کې لکه د نورو سیمو وکړ
جی جی ککړ سیب دا تاریخ وی سی پډر ورکوټ دی خدای زما ډېر خوخ لیکون کې دی ما به د دې لیکل ډېر وخت نه زده د خبر نو ما ډېر خبرې عزت کې ولکنن زما علم کې ډېر اضافه د دې جو شو په اوس د دې د خبرې ټیک دي چې د دې کمې او کې د دې من ګډه پور په اړه باندې اوس د تاسو کوم سوال کړی دی نو دې کې دا کار دی چې که تاسو وګورئ نو هغه هم دې اړه ته هم هغه کار روان کړی دی څنګه چې ار وزیر اعلی خپل علاقې د پاره کې دی وخت کې په جنوبی ازلاو د پاره زمو په خیال باندې د اډیشنل چیف سیکرټری په ستا باندې دی یو دفتر کولاولو هم یو کار روان دی او هغه د هغه کار مشرولي هم دی چې په صبح کې ډیر تکړه بیوروکریټ ته ورکړې چې ماته الته داسې مرکز جوړ کا چې د ډی خان خلک په شپږ غنټه کې د شپږو غنټو کې په خبر ته دراتو ته مجبور نه وي چې د دفترونو الته وي دا یو ډیر غټ اقدام دی او زه په خپل د پیښور اوسیدونکو مخزه به د علي امین ګنداپور سي خپل وزیر اعلی نه به دا مطالبه کوم په تور د پاکستان او د خوبیر اوسیدونکو چې د هغه ځې د خلکو ستونزو ته د خیال ساتي، ځکه چې ډېر مشکلاتو کې غریبان تاسو چې کله د پېښور نه لغونته د ډریس مل خان ته ورسېږي که نه، نو دا ژوند به تاسو ته د پېښور او د ډریس مل خان په ژوند کې به تاسو ته د سل کالو فرق ښکاري. د هغه ځې خلک ډېر زیات غریبان دي، د هغې ډېرې مسلې دي. که تاسو چېرته د وزیر اعلی سي خپلې هغه علاقې ته لاړې چېرته چې هغه اوسېږي، د هغه ځې خلکو د غریبانانو غربت چې تاسو وګورئ، غریبي وګورئ، د هغې هغه د ژوند هغه سختۍ وګورئ، نو خو هغې ته خو دا پته نه شي چې د هغې ژوند ډېر سخت دی، خو لکه د نورې دنیا نه هغه ډېر کمزوری ژوند دی. نو هغوی هم لګیا دي خپل دا کار دلته دپاره هم شروع کړی دی، یقیناً چې هغه کار کوي او ډېر اطلاعات داسې را روان دي چې هلته کار کېږي، خو ده سره څه دي، د سره څه شته نه، د تر اوسه پورې لاسه ګټه وټه نه ده کړې، د مرکز نه لا خپل حق روړو لپاره دلته په خیبر پختونخوا کې یو جرګه نه ده جوړه کړې.
په دې کې صرف یو نقطې طرف ته زه ستاسو اشاره وکړم چې لکه کاکړ صاحب په خبره کوي د ترقیاتي یا د بنیادي ضرورت، هغه خلک چې کوم دغه آبایي علاقه ده یا جنوبي ځای خلک اوس د بقا جنگ کوي لګیا دی، هغې حتی چې کوم د ترګرۍ کمې چپې راوتې دي، نو بنیادي ضروریات خو پرېږده، هغه خلک خپل سر بچ کوي دی لګیا دی. هلته د شپې عام خلک پرېږده چې پولیس والا نشي راوتلی، هلته ګش نشي کولی. زما په خیال چې هغه خلکو نه هغه ترقیاتي او بنیادي ضرورت کوم چې بابر صاحب اشاره وکړه چې مسلې ته ډېرې زیاتې دي، هغه خو وروسته پاتې شوي. اوس خلک دا وایي چې ګوره زموږ سر پټ شي، نو بیا به موږ خپل ژوند لپاره ضرورتونو فکر وکړو.
پنجاب مذہبی واڑ واڑ گروپونه دي، تاسو ته هلته ډېر ښکاری ده، هغه وسلته نشته، نو هغه په نخښه کېدل ولته بیا روزګار چې هلته کمی موقع دي، هلته اوس ټول ګډ روزګار څه دی تاسو پته ده، ټول ګډ روزګار سمګلر دی. نو چې سمګلینګ کېږي نو د هغې عام عوامو ته خو د هغې څه فایده نشته که نه، کوم سړی چې هغه مال وړي که ان سی پی ګاډۍ په دې را تېرېږي، که د افغانستان او د بلوچستان په لار باندې د دې نسل څه شی دلته راوړلی کېږي، که دلته پټرول په دې لار باندې را تېرېږي، نو د عام سړي ته د هغې څه فایده ده، که د اربونو روپو کاروبار په دې لار باندې کېږي، نو دا کاروبار خو غیر قانوني دی که نه. نو په دې کې هغه خاص مګلرانو ته خو فایده شته چې یعنی د ډریس مل خان ځمکه داسې ده چې په هغې باندې روزانه د اربونو روپو مال تېرېږي.
ډېره مهمه دغه باندې مارخونه تاسو دواړو خبرې وکړې. بابر صاحب زه دې بل اړخ ته راځم او طارق وي صاحب دا سوال تاسو نه کوم، ځکه چې تاسو دواړو لیدلی دي چې په خیبر پختونخوا کې د پی ټی آی کله حکومت راغلی دی نو اپوزیشن بیخي کمزوری وي، او دا ځل خو بیا نور هم کمزوری دی، نو هغه یو سخت حالت سره حکومت مخامخ کړي. آیا په خپل یعنی د اپوزیشن لخوا ځخه علي امین کندپور چې دی هغه له مشکلاتو سره خو خیر مخامخ دی که نه دی، د خپل داخلي یعنی سیاسي مسلې تاسو یو ځای ورته اشاره وکړه چې په خپل ګوند کې دي، که دا لږ تاسو وضاحت وکړي چې دی له څه مشکلاتو سره مخامخ دی؟
کاکړ صاحب چې کوم د اپوزیشن خبره تاسو کا، خو صرف په نوم باندې دی او داسې چیلنج د هغه د حکومت لپاره دی، دا نه دا خوشقسمتي دی پی ټی آی چې اپوزیشن د هغې لپاره سې بس په نوم باندې راځي، خو اکثر دا خبره کېږي چې یاره د پی ټی آی اپوزیشن هغه خپله هم پی ټی آی مخې ته راځي. موږ وکتل چې په دغه کې په پی ټی آی کې اوس هم داسې یو مضبوط ګروپ موجود دی، هغه د عاطف خان په شکل کې که تاسو ته یاد وي څه موده مخکې د صوبایي کابینې نه یو وزیر ویستلی شو، نو د هغه د مرستې دپاره د عاطف خان ګروپ په ډاګه باندې راغی او هغې باقیدار هغې مرسته وکړه او کوم الزامات چې په هغه باندې لګولی شو کوم تورونه چې لګولی شو نو د هغې دفاعي وکړه او ویې ویل چې یاره دا ټول الزامات بې بنیاد دي. دا نه پس دا کوم ګروپ چې په پی ټی آی کې وو دا بالکل را پرسیره شو، او موږ وکتل چې را څومره احتجاجي تحریکونه اوسه پورې چلیږي، که هغه د صوابۍ نه شروع شوي بیا د پنډۍ د اسلام آباد چې څومره احتجاجي درنې یا ریډیانې شوي دي، پای کې دا ګروپ چې کوم دی هغه بالکل د علي امین ګنډاپور د ایجنډې سره یا کوم میټینګونه جاري کوي پای کې بالکل شریک کېږي نه. تر دې حده پورې چې اسد قیصر باندې شخصیت چې هغه اوس د پی ټی آی په غوره لیډرشپ کې راځي هغه هم د علي امین ګنډاپور په دې میټینګونو کې نه شریک کیږي. موږ صرف وکتل چې صرف یو مخصوص ګروپ دی د علي امین ګنډاپور چې کوم د ډاټ خلک دي د کوم د اعتماد خلک دي هغه په دې اجلاسونو کې شریک کیږي، یو غټ مضبوط ګروپ په هغه د اسد قیصر د عاطف خان او داسې نور داسې پشمیرو ډېر خلک دي چې هغه په دې میټینګونو کې علي امین سره نه شریک کیږي. نو داسې ښکاري چې یاره د پی ټی آی لپاره اپوزیشن بهر نه بلکې په پی ټی آی کې دننه دی، او دام کاری چې په کم دلته ابلو دی او شړا د سمخه تراله چې پی ڈی اے چې کم اداره د تر پښاډ مې اتارټي اګه د تجاوزاتو خلاف مهم چلو پر روډ باندې او دا احکامات ته وزیر اعلی ورکړي چې را د تجاوزات ډیر زیات دي خلکو ډیر ستونزې دا لري کې هغه چې کړي د پی ڈی اے ټیم تر وته نو د پی ڈی اے خپل ایم ان اے او ایم پی اغه وروتل اغه د مخنیوي لپاره اغه سره تاوتریخواله جوړ شو هاته ریچ وسه پورې خبر ایف آی آر تا او پولیس ثانې ته هم ورسېده نو دا صورت ته دا سره چې یو ترته امین غندا پورې احکامات کو بیا هغه دومره کمزور دی چې هغه خپل احکامات باندې عمل درآمد نشي کولای هغه خپل ایم پی اے ته خپل ایم ان اے ته کړی دونه کمزور دی مته په عزت له زور نه نشم ورکول نو په دې حالاتو کې د پی ڈی اے د پاره د پی ڈی اے چې کوم کس غړي دي چې هغه کافی دي دا هغه د پاره اپوزیشن سره سي هغه نشي یا نشته
مننه تاریخ وي چې بامو جان بابر سي یو بل اخم ډیر زیات احکار یو خو لکه تاریخ وي سي په دې باندې خبر وکړه چې څنګه د پخپل پارٹی کې زنانه له مشکل سره مخامخ دي بیا په صبح کې د فیصل کریم کندی بیا گورنر دی او هغه یو خدای د علاقې دی یو الته خپل و اختلاف دی بیا په مرکز کې هغه د پیپلز پارٹی دی چې هغه سره بیا د علی امین ګنڈپور د پارٹی اختلاف دی او بیا وخت نا وخت دوی ترمنځ دا څومره غټ مشکل خپل صبې ته جوړ کړي او د دوی دوو مینس په تعلقات کې څنګه جوړ کړي دي چې کیسه په آرام باندې پر مخ لاړه سي په دې صبح کې
ګورې جی ماته هوښکاری داسې چې پیپلز پارټي دا کار دی د کست کړه دی چې دلته فیصل کریم کندی راوستي دی فیصل کریم کندی هغه ته پته و چې دی وخت کې هر گورنر راشي نو هغه علی امین ګنڈاپور ته سخت نشي کې دی لکه هغه لکه مجبورو لینې شي مشکل کې نشي چولې او د فیصل کریم کندی طریقہ د خبرو او د هغه علاقې سره د هغه وابستګي کم چرچ پر علی امین ګنڈاپور دی او بیا د دې مازی او بل سره تړلې شوی دی نو د دې گورنری روانه ده نو هغه د علی امین ګنڈاپور د وجه زمو خیال باندې روانه ځکه چې وفاق سره بل داسې کس نو چې هغه علی امین ګنڈاپور د پوزیتا پیزوان واشي او هغه تنکی نو دا د تنګول ټول زمو خیال اسانه طریقه دا و چې دا گورنر دی راشي ګنې گورنر په دې صبح کې اوسې سیټ نشه چې کله نه اته لسم ترمیم پاس شوی دی نو د گورنر سره هیڅ اختیار نه کله نشي د فاټا مرجر بیا اوښنو د اغه نه پس گورنر سره
بیا چې کله اختیار نشته بابر سره بنو بیا تنګي څنګه
تنګي دا چې دی ورته په خامخ کور کې اوسېږي په میډیا کې هر وخت راځي خبرې کوي د دې باره کې خبرې کوي گورنر راجا ولو دا کو دا اغه له غوسه ورولي دا کله علی امین ګنڈاپور خو ګوره ایزی ټو ډیمیج دی کنه چې اني ټایم ته تنګ او اغه له غوسه ورشي چې غوسه ورشي نو بیا اغه رنګ خبره کوي نو دې لپاره تاسو وګورئ زما په خیال باندې دا څه معمولي خبره نه و دا څه اصلي اتفاق نه و چې دا فیصل کریم کندی دلته راوستل شو دلته دې نور هم ډیر امیدوارانو د دې شاته ډیر داسې خبرې دي چې هغه ډیر زیات ضروري و چې داسې گورنر دي چې هغه به دې تنګي او مسلسل دلته ناست یو هغه پورې به کوم چې دې کولې شي زما په خیال باندې دې تعلقات چې کوم دي دا صبح سره نور هیڅ نه کوي صبح ته نقصان نشي رسولې او خبره دا ده چې دا غوسی او ماحول دومره زیات شي چې زموږ په دې صبح کې خلک هر وخت پریشانی الله بیا نه پروانه ده الله بیا نو دا جنگ چې دی دا برابرې په بنیاد نه دی علی امین ګنڈاپور د دې صبح چې اگزیکټور دی هغه سره مکمل اختیارات دي پولیس د اغه لاندې دي سرکاري افسران د اغه لاندې دي پیسې ټول هغه سره دي اختیار ټول هغه سره دستخط د اغه چلی نو فیصل کریم کندی نو ولي هغه دومره د غوسه کیږي خو خبره دا ده چې هغه تم دا خوندور کې چې ګرم خبر وکم چې زما کارکون چې ګنده د کارکون چې زه بور سمره زور سره جواب ورکوم دا کارکونان به ما سره نو هغه په دې باندې خپل پوزیشن جوړې دومره هغه مازه کار نه کوي دا څنګه دي چې هغه د مازه کار نه کوي نه دې طریقې سره هغه ځان سره خپل کارکون ځان سره تړلې ساتي جوړ سمره ګرم جواب مې ورکو زبردست جواب نو دا جوابونه به سیو بل ورکې
مننه مامو جان بابر صاحب او تاریخ وي سب زکه ما غړی ته قتل وخت وسم لګواوشته خو خیر ستاسو ډیر مننه ستاسو په دې بحث کې برخه واخسته د دوه ډیر مننه خوشاله اوسئ دا او د مشال ترنلاندې چې په کیمونن له خبريالانو مامو جان بابر او تاریخ وحید سره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور د وزیر اعلی پتوګه د کارګردګي چارج اخستلې بحث پایته ورسېدې ما عبد الله کاکړ ته اجازه راکې په مخمشه
دا مشال ریډیو ده.